پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی، او پکې راغلی چې د امریکا دی له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب لاجل وغځوي. دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. خو خبرونه په خبرونو پیلو.
د کانګرس له لوري یوک بارل شوی ډلې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان تر هغو ځواکونه ونه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوې نه وي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي، او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د سیډلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونوځي چې د سولې د روانو خبرو مثبته نتیجه نه وي ورکړې. په راپور کې راغلي چې په اوسني حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې، د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیې له افغانستان بانک څخه غوښتي چې د پخوا په شان صرافیو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي. د صرافیو ملي اتحادیې همداراز ویلي که یې غوښتنې عملي نه شي، له راتلونکې اونۍ به په کابل او ولایتونو کې کاربندي اعلان کړي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا پیشه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکوونکو په یوه کورولا موټر کې وشوه. له دې چلا پرون ماښام د اروزګان ولایت د ترینکوټ په خیرو کاري سیمه کې په یوه غلچکي برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پیشو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. شاهین قل اردو په یوه خبر پاڼه کې وویل په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول، د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پاڼې پر اساس په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یوه بله خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والي مولوي متی الله پر یوه مرکز د هوایي برید په نتیجه کې د طالبانو پنځه مهم غړي وژل شوي دي. ویل شوي چې دغه برید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه پورې د دې قل اردو د اډاو پارسن دی ویلي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهره چانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسی چارواکو سره د بوریل د خبرو یو مهمه موضوع به همداوی. بوریل ټینګار کړی چې دی به په دې سفر کې په دې اړه کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي. دا به له 2018 میلادي کال وروسته روسیې ته د اروپایي ټولنې د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر وي چې ترسره کوي. شاغلی بوریل د رواني اونۍ په پایل کې ویلي وو کله چې هر څه ښه په مخ نه ځي نو باید پکې مداخله وکړي. مسکو د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د لویدیځ غوښتنو ته پام نه دی کړی. ناوالنی په زهرجنو ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی وو. د جنوري په 18 مسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. نوموړي ته یوې محکمې د مخکینی درې نیم کلن تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور د نږدې درې کلونو تنفیزي بند سزا ورکړه. او فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې په میانمار یا پخوانی برما کې بندي شوې دي. درې ورځې وړاندې د فبروري په لومړۍ نیټه د دې هیواد پوز قدرت په لاس کې واخیست او د حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لیرې کړه. فیسبوک او انټرنیټي څارونکو نن پنجشنبه تایید کړه چې په میانمار کې د فیسبوک، واټساپ او انسټاګرام په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدود شوی دی. د فیسبوک ویاند اندی ستون وویل له چارواکو غواړي چې شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي چې د میانمار اوسیدونکي له خپلو کورنیو او ملګرو سره په تماس کې شي او مهمو معلوماتو ته لاس پیدا کړي. د میانمار د مخابراتو او معلوماتو وزارت ویلي فیسبوک به د فبروري تر اووه نیټې پورې بند وي. دغه وزارت په یوه لیک کې چې یوه کاپي رویټرز خبري آژانس هم ترلاسه کړې ویلي هغه کسان چې په اوس وخت کې د هیواد ثبات له خطر سره مخامخ وي غلط خبرونه او ناسم معلومات خپروي چې هغه د فیسبوک د کاروونکو په منځ کې غلط فهمي رامنځته کوي.
ل اسمت فرانس خمو د دې سات مهم خبرونه وریدل. د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا وصلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل او وغځوي.
اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده، در عین زمان باید بالای هیچ ارزشی که چروان محور است پا گذاشتن است.
د هدفی وژنو په دوام د کابل شاریانو اندیشنه هم اوریدل سي.
روزانه بس په پیره کې د چیر راکټ تازه یا انفجار کېږي یا مزه مسله کېږي. تاسو څنګه سره هم ته حکومت دی سره هم ته وضعیت دی دا وضعیت موږ غواړو چې سم شي دورس پر خرابېږي.
دا به هم اواری چې د حقونو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جړې له دې هیواده بهر ته هم غځولې دي. او په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح د افغانستان له ملي رادیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې دوی د دغه راپور جزئیات خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور پر اړه عکس العمل نه دی شوډلې. په دې نور جزئیات نوري اس نوري راکوي چې هم د اوسره سره په استودیو کې د نوري سپ شرغلي.
بلې فریبا جان، البته د یادونې وړ بول چې طالبانو هم دغه شیبه مخکې د راپور پر وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او له طالبانو سره د واشنگټن د تړون په اړه د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دی او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلی صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره یوې داسې سولې ته په رسیدو کې همکاره وي چې په کې مطلوب هدف تعریف شوی دی چې افغانستان باید سره ګډ وي، د ټولو افغانانو کور وي. دلته باید هیڅ څوک محروم نه کړی شي. په همدې حال کې پر هیڅ ارزښت چې د وګړو منون کې دی باید پښه کېنه ښودل شي.
هیڅ ارزښت که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
په دغه راپور کې ویل شوی چې که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بېرته راژوندی شي. په راپور کې غوښتنه شوې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مۍ د لومړۍ نیټې وروستی ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د مۍ تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط هم همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنی د روان میلادي کال تر مۍ میاشتې پورې، له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنکړي. د هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 میلادي کال کې جوړه کړې، مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسیز متقاعد جنرال جوزف ډانفورد او پخوانی جمهوری پال سناتور کیل ایوټ په ګډه کوي. جنرال ډانفورد پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنې له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لدې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې وې، تیر میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2.5 تر راکم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبان ویلي چې القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همدا سې نخښ کار کړی چې د مئی تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به بیا پرې حمله پیل کړي. طالبانو چې له واشنگټن سره د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار کړی، د دغه راپور په وړاندې په لومړني غبرګون کې یو ځل بیا د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد شیبه مخکې ازادي رادیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل چې په دغه راپور کې ډیرو هغو جنرالانو برخه اخیسته چې د افغانستان په جګړه کې ماته خوړلې ده. مجاهد دغه راز د افغان ولسمشر او خو ځینې کړې هم تورنې کړې چې د جو بایدن ادارې ته غلط مشورې ورکوي او په دې توګه د افغانستان جګړه اوږدوي. لبل خو جمهوری پال مخکښ سناتور لنسي ګراهام چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړونې اندېښنه ښودلې وه، دغه راپور ستایلې. هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایدن له ادارې سره په دې اړه خبرې کړې او هغوی داسې نښې ښودلې چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګراهام دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دای به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې و چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نشي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه برابر کړی، دغه را سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ د سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د مئی د لومړۍ نیټې د ضرب الاجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروط ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه زنګ به واشنگټن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته هم انګیزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوری. و دوستانو، و موردل چې د افغانستان حکومت هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی او پکې راغلی چې امریکا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ضرب الاجل وغځوي. ډیره مننه کوم. زموږ خبرونه یې دمه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماشم تر بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او په دینو لوی شارونو کې د اف ام پرسل اشاره 15 صفه خبرونه لري. د خبرونه په دې برخه کې به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صرافانو ملي اتحادیه د راتلونکي اونۍ د شنبې له ورځې د پلازمینې په ګډون په ټول افغانستان کې کار بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د صرافانو او پولي خدمتونو د سراسري شورا له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي تر هغې چې د دوی غوښتنې او ستونزې هوارې نه شي مارکیټونه به تړلې وي. په اعلامیه کې وړاندې یادونه سوې د افغانستان بانک دی د پخوا په شان انفرادي صرافیو او پولي خدمتونو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي او د دوی فعالیتونه دي د صرافانو مقررې مطابق قانوني کړي. له دې وړاندې انفرادي صرافیو جوازونه درې کلن وو. د صرافانو ملي اتحادیه وایي د صرافانو له وړاندیزونو او نظریو پرته د افغانستان بانک د دوی جوازونه ملغا کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د صرافیو شرکتونو او انفرادي صرافیو مالیه باید ثابته وي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د هیواد د زعفرانو سګنۍ حاصلات نږدې 20 ته رسیدلی دي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فراه او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران تولیدوي. په روان مریض کال کې په نږدې 9900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. له دې ډلې په هرات ولایت کې 9312 هکتار ځمکه او په ټولیزه توګه د نورو ولایتونو په نږدې 1500 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفرانو په دې وروستیو کې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې هم یاد فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کال کې هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر و بیا افغانۍ ډېر سپوله، یو پاوند 104 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
دوستان اوس به یوه نړیواله موضوع را واخلو. د حقونو یوه نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرې له دې هیواده بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلی دی چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پناه کوي. په راپور کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم سوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز په امریکا کې دی په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د روسیې حکومت له دې هېواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډېره په بهر کې د هغو کسانو چې پخوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 14 نیټه خپور شو د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه و د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړي دي. دا ډله زیاتوي چې په دریو هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 5 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 5 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي دې هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو له لارې پنهه کړي دي. راپور کې راغلی چې د بشري حقونو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی یې له ویرې بهر ته کډه شوي دي د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د آزادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجه خلازادی رادیو اوری. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان په زندانونو کې لا هم بندیان شکنجه کیږي. په دې راپور کې چې د یو شمیر بندیانو له قبله زیاته سوې ده چې په زندانونو کې د دوی شکنجه او حقونو ته نه پاملرنه کیږي د دوی حقونو ته نه پاملرنه په لوړه کچه روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې دغه ستونزې ته باید جواب وویل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د بندیانو د شکنجي او له دوی سره د بد چلند په اړه ویلي دي. یوناما دا راپور نن د چهارشنبې په ورځ د شکنجي راپور تر نوم لاندې خپور کړ. په راپور کې د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکل شوي دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حقونو ته یې پام نه کیږي. د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه منع ګرځول شوی. دا راپور له 605 زندانیانو سره چې پکې سړي ښځې هلکان او نجونې شامل دي د افغانستان د 23 ولایتونو په 13 زندانونو او بندخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې راپور کې له زندانیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې کچه 10.3% ښودل شوې ده چې د 2018 او 2018 کلونو په پرتله ډېر لږ کموالی ښیي. په دې کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له زندانیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2% وه. په راپور کې لیکل شوی په هغو بندخونو کې چې د پولیسو تر ولکې لاندې دي د شکنجې ګراف له 1.2 څخه 2.2 او د ملي امنیت په بندخونو کې له 19.4 څخه تر 14% ته راټیټ شوی دی. په راپور کې زیاته شوی پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو زندانیان په هیڅ یوه قضیه کې له پښتنو ګروېګونو وړاندې د مدافع وکیل او د نورو معایناتو په اړه له خپلو حقونو نه دي خبر کړي. بلورته نږدې نیمایي پښتل شوي ویلي د ملي امنیت مامورینو او پولیسو ترې غوښتي چې په یو داسې سند لاسلیک وکړي یا هم ګوته پرې ولګوي چې د محتوا په اړه یې هیڅ خبر نه دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د بورالاینز له قوله لیکل شوي شکنجه په هیڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپېژندل شي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې دوی په زندانونو کې له هر ډول شکنجي او له زندانیانو سره د بد چلند مخالف دي. د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینه پال
د ولسمشر جدي هدایت لوی سرنوالي په مجموع کې پولیسو امنیتي او دفاعي قوه مسولینو ته امداد شي ټولې توقف خانه او محابس په وخت پر وخت باندې وڅري شي چې د شکنجي او د ناوړه برخورد بیلګې پیدا کړي له وګړو سره په جدي ډول باندې برخورد کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو سازمان په زندانونو کې د اصلاحات غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لالګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما د خپور شوي راپور په اړه اندېښنه وښوده.
یوناما د مستندو سازمانونو په اساس باندې دغه راپور نشر کړی دی. نو دولت باید په هغه بڼه باندې اصلاحات رامنځته کړي کوم چې د افغانستان په قوانینو کې د زندانیانو حقوق روښانه شوي دي، هغه باید دوی ته ورکړل شي.
ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې د شکنجوی د مخنیوي لپاره د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دي عملي شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرونه اوري. د واکسین نړیواله ټولنه تر اتلونکو دریو میاشتو پورې د کووید 3 میلیونه دوز واکسین له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش له مخې د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 6 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلې نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راواستول سي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کورونا ویروس پر وړاندې 3 میلیونه دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 میلیونه واکسینونو د مرستې یوه برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوي. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل لمخې په لومړي پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلی نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
د 16 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه رارسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به 2 ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه.
ښاغلی نظری څرګنده کړې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو له مخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان له مخې هغه کسان مشخص شوي چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار څرګنده کړي چې اوسمهال د افغانستان 60% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% یې هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ERPS سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خپرې سوې کورونا وبا له برکته شتمني نوره هم زیاته سوې ده، د خپل شرکت له اجرایي چارو څنګ ته کیږي. اسمت سروان بنور تفصیل راکړي.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و 50 کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې له خپلې دندې لاس اخلي. بیزوس نږدې 200 میلیارد ډالر شتمني لري. د فوربس مجلې له مخې له د وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر شتمني د مایکروسافټ د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایي اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1994 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نورې برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن انډي جی سي د بیزو ځایناستی شي. جی سي له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا وبا د خپرېدو په لټ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډیر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلي چې نه غواړي یو مخله کار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافي انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانو می داس حکمت ته د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پر سرحان په نوم د امرستو پروسه پر شی و پروسه پر ناړې ولسوالۍ کې هم هغه د وزو کورنې سره مرسته کې اول چې کولې د معنا او نور د وزو خلکو سره کې دا په دا غو سلسله کې د ناړې ولسوال د هر څه ځانتا وادي دی او کټکډی دی او ملکان سره لاس یو کړی دی او موږ هیڅ نه درا کړی. زموږ دا ذاتي راډیو ته خدا هیله نه او څنګه چې زموږ دا غږ تر ولسم بشر او نور مسول چارواکو ته خبره کوي چې زموږ دا غږ واوري او موږ دې ته مرسته دی او رسوي. والسلام علیکم.
د بادغیس ولایت ماجر ما په هرات کې پراته یو. 4000 کوره
پښیدایو کاجستان کې پراته یو چې دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده سوی مریضان لرو دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه ده سوی موږ د ووتله کارټونو نمان مصاب دي د انجنیرانو سره کومک د کابل انجنیرانو سره هغه دوی شست کې ګوتې ولګي او کومکونه دوی پرواخ دوی خوري ما ژغ د ترلوړ مقامات پورې ورسېږي دا خلک ډېر تلفات کړی دي غم دی وخوړی شي وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي سلام
زه کلیوال اشنا د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ